در یک ساعت دیگر رضوان مراد با شماست.
ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې ورچې د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو پروسته او غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې په خپل دریس کې نرمواله راوسته ده. د غرض دا هم اورچې افغان سوداګر او سوداګرو پنګول وي چې په هیواد کې د ناامنۍ ول عمل د دوی سر او مال له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې ځینې سیمې له وسلوالو بیرته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د هم پوره خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې دغه دوه سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي رډو ته ویل چې د دې سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې چې مرسته چې زموږ ځواکونه په راغ راغه او د خستک په خوله کې و مرسته کړې او زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکي لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفینو د شنبې پورې د دې ولسوالۍ بیرته نیولو او د وسلوالو په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په بغلان ولایت کې تیره ورځ ناوخته د ماینې چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي رډو ته وویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودېد. نوموړي ویلي په بورک کې د افغانانو د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم سوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو لکه د روسي چاودنې په اړه څه ندی ویلي. ولسمشر اشرف غني د جنوبي اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان یا سارک لغړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د سارک لغړو پلاوي سره چې دغه سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت د معرفي افغانستان ته سفر کړی او په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کانونو د استخراج پر مهال تاریخي اثر موندل کیږي چې د ده په وینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاري د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ومول سو. ټاکل سوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د پلاوی تېر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رډو ته وویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان قضا و توقعی که دی سفر داره و جذب
دیویل دی سفر څخه د افغان حکومت تم افغانستان ته د مقابل لو جلب برشنا ترانزیت سوداګری او همدارس د غاز او تیل د صدور په برخه کې د موافقه لاسلیک دی. د شغل فیصل پوینا اجرایی رئیس به د شنبه ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالحسن ولسمشر امام علی رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
اوس هم پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند یا اے کی پی په سلو کې د 3.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 1500 څوکیو له ډلې 258 څوکیو ګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 204 اویا څوکیو ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی دی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله منو چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ تر لاسه کړي. د ترکیه سی این این په تلویزیون د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 13 رایې ترلاسه کړي چې په دې نتیجه کې وای د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. میرمن مرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ټولنې سره مشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی و ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځني سره مشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان خپور کړي او میرمن مرکل به ویلي چې دا تمه لري چې د جی و مشران به په دې برخه کې د ګډ دریز بیان ولري. دا برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا د جی و مشر مشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته ویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې په روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا، امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیځ ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر شوې او چاودنه پکې شوې ده چې له امله یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته نه لګیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته ولېږدول شول چې وروسته به یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. ماریوپول د اوکراین د کړکېچن زپلی ختیځ هغه ښار دی چې د روسپلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به له ځان دفاع وکړي چې دی یې د تور پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون وویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوه پورته کړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولي دي. د رومانیا د فساد ضد څارنوالانو تیرونۍ ویل پونتا په 2001 او 2008 کلونو کې د یو مقام له حقوقي شرکت سره د کار قرارداد کړی او د داسې مصارف غوښتنه کړې وه چې له حقوقي کار سره هیڅ ارتباط نه درلود. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس تیره اونۍ له پونتا وغوښتل چې استعفا وکړي او خبرداری ورکړ چې ښایي دا هیواد سیاسي بحران کې ښکیل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی وکړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملائم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
افغان سوداګر او پانګوال وی په هیواد کې د ناامنیو له امله د دوی ځان او مال له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پرون په کوټه کې یو ځل بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیغان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري چې ولې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلان د درس او تعلیم پر ځای سیاسي فعالیتونو ته زیاته توجه لري.
کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لخوا چې تر ډېره حده د هېواد ضد عناصرو لخوا د تصفیه کېږي نو داسې حرکتونه هم لیدل کېږي.
د ورکوشو وزانو د لټون 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریځ هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلي قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوو غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
ازادي راډیو لوونه ترو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنۍ د دې سبب شوې دي چې پانګې له هیواده بهر انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم له همدې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثرو مواردو کې تښتول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور د امنیت لپاره په خپل ټول وس او توان سره کار کوي. حمیده هارون عثمان په رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو تر څنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یو رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولی ویل چې د سوداګرو د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو دولسو کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 400,000 امریکایي ډالر غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي هغوی مو بېرته راخوشي کړي، او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا حمید هارون عثمان په ریپورت کې مواردل چې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ او د دوی ژوند او د دوی مال او کاروبار ته جدي ګواښونه پیخ کړي دي. په عین حال کې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې دوی د خصوصي سکتور په خاص توګه د پانګوالو د امنیت د ساتلو لپاره په پوره وس او توان سره فعالیت کوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول واوري. ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
له کاناډا خبریدونکي تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګېدلي چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلېدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې دی مدافع وکیل و د وژلو په یوه قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا درې ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسېده. زاهد یوازې د 5 دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبرې وکړې. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجنو خلکو څخه د 8 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه سوی و. تورنټو ستار ورځپاڼه لیکي په دغه قضیه کې ټول 49 کسان تورن او محاکمه سوي دي. دا قضیه په چټکۍ سره وڅېړل شوه ځکه چې دې پیښې د افغانستان پر سطحه د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو دغې قضیه ته په چټکۍ سره په رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه یې د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي، ګمان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د $1,000,000,000 پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندېښنو له امله له خنډ سره مخامخ سوي وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل سوي، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخ ته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل سوي چې په وړاندې ډېرې ستونزې راپورته سوي دي. لومړی په افغانستان کې د کارکوونکو د امنیت مسئله ده، بل دا چې په دې هیواد کې روان کړکیچ ډیر زیربنایي تاسیسات ته زیان رسولی، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسئله یقیني کړي. د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړي کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې وي چې د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکې تر څنګ 800 میګاواټه د برښنا د تولید فابریکه هم جوړ کړي. د اکونومک ټایم په وینا د حاجی ګک کان د اوسپنې ذخیرې تر 1.28 تریلیون ټنه پورې اټکل سوي دي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د کابینې ځینې وزیران تاجکستان ته لاړل. د اجرایی ریاست مرستیال وایان وایي په دې سفر کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي او تجارتي چارو خبرې کیږي او هم به د پولو د دواړو غاړو ته د تروریستانو د ګواښ او مخدره موادو د قاچاقچیانو په مبارزه هم خبرې ترسره شي. له جاوید فیصل سره سیفی الله ستنگزي مرکه کړې چې پام ورته راړو.
افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله د افغان کابینې وزیرانو سلور وزیرانو او درې موینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان جمهور رئیس په بلنه کېږي چې اجرایی رئیس به هلته تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایی رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران او همدارا د سوداګرۍ او صنایعو ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل ته به له تاجک مقاماتو سره د زیربنا امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د بهرنیو اړیکو په برخو کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډیره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبرانو او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست او بهرنۍ اړیکې چې له بده مرغه په تېرو کلونو کې څه ناڅه جرمني سوي هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې هم کار کوي چې هیواد د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو فلاحي سات خپل کې. له همدې خاطر ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایی رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان به له هغه هیواد سره پر ترانزیتي او سوداګریزو برخو باندې ډیر کار کوي او هیله لرو چې افغانستان د قطن د منځنۍ اسیا هیوادونو او د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کې. بالاخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي اسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ دغه هیوادونه د منځنۍ اسیا له لارې بالاخره اروپا سره ونښلو تر څو افغانستان خپل اقتصادي ګټې وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټې ولټوي.
ښاغلی فیصل، د وروستۍ پوښتنې په توګه، لکه څنګه چې د آمو سیند هغې غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي او په هغې کې د منځنۍ آسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي د افغان ځواکونو پر ضد باندې، عملاً اوس یمګان ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغې ډله کې ډېر د منځنۍ آسیا اتباع شامل دي، آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کېږي که څنګه؟ چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کېږي که څنګه؟
یوه مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغو دوو هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس را پیدا شوي دي، نه یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي او مهیله کېږي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نوو موضوعاتو باندې بحث وکړي او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفینو تروریستانو پر ضد مبارزه کلک او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته شي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغېزمنې همکاري وکړی شي.
تاجکستان ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په اړه مو د اجرایی ریاست د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې پرون په کوټه ښار کې بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیګان وشل شوي دي. د دې پیښې په ضد نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان شوی دی. اوړه مورس هم په همدې ښار کې څلور پولیس د وسلوالو په ډزو کې وشل شول چې په تړاو یې پولیس شاوخوا 10 تنه نیولې دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د مستونګ په خونړۍ پیښه کې د 22 وژل شویو کسانو غم د کوټه ښار ماتمي فضا لا نه بدله کړې چې د یکشنبه په مازدیګر موټرسایکل سپرو وسله والو یو ځل بیا د دې ښار شیا مذهب هزارګان د غم پر ټغر کښېنول. پولیس وایي تیر مازدیګر د کوټه ښار باچا خان چوک ته نږدې وسله والو پر دوو دوکانونو ناببره ډزې وکړې. 15 تنه یې پکې په وینو ولړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي له دغو 15 تنو دوو ځای پر ځای ساه ورکړه. دوه روغتون ته پر لاره و چې ژوند یې له لاسه ورکړ او 15 تن هم د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سترګې پټې کړې. د کوټه ښار د سیټي تانې یو پولیس چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل.
بلکل روډ پې دکان ہے چای
پر سرکولر سړک د چای پاڼو یو دکان دی. دغه کسان په هغه دکان کې ناست وو. نامعلومه وسله وال راغلي او پر دوی ډزې کړې دي. دوی سخت ټپیان شوي وو. دوه تنه همالته مړه سول او درې نور چې نظامي روغتون ته یوړل سول هلته یې ساه ورکړه. تر دې پیښې سمدستي وروسته د هزاره قوم سلګونه ځوانان سړکونو ته راووت. تل په خلکو یې په زورو دوکانونه وتړل او د ښار امنیت ګډوډ سو. دوی پر باچا خان چوک د احتجاج په توګه ټایرونه وسوځول او د وژل شویو کسانو له مړیو سره د شپې تر ناوخته د هغوی د وژنې په ضد احتساب وکړ. یو هزار ځوان سید محمد بشیر وایي وسلوال په ښکاره ترهګري کوي. ملیشا او پولیس عسکر هم هر ځای ولاړ وي. دوی پر خلکو ډزې وکړې په اسانۍ سره وتښتې. ولې تر ننه یو ترهګر ونه نیول سو؟ دا څنګه کېدای سي؟ دا خو د حکومت او د ملیشا ځواکونو کمزوری ده چې ولې تر ننه دوی یو ترهګر هم ونه نیو. پولیسو تر دې حملې وروسته د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي دوه تنه وسلوال یې ونیول او له هغوی څخه په پوښتنو ګرویژنو کې معلومه سوه چې هغوی د دغو 15,000 په وژنه کې لاس درلود. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو اتحادیې نن په کوټه کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی چې ځینو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
تاسی زمون غک ل ازادی رادیونه او رای. د امریکا او جرمني مشرانو په روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. بارک اوباما او انګلا مرکل ویلي دي چې په روسیې لګول شوي بندیزونه به د منسک د موافقې د عملي کېدو او د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د مسکو د درناوي تر وخته پورې پر ځای پاتې شي. اوباما او مرکل دا موافقه د جرمني په باوریا ایالت کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G.O. له سرمشري مخکې په پرونۍ کتنه کې وکړه. په دې اړه احمد تکل د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدراعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G.O. ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G.O. مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون د G.O. په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدراعظم ډونالد ټوسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اروپایي ټولنې مشر وویل په دې ډله کې د روسیې بیا غړي کېدل د مسکو په بهرني سیاست کې له بدلون سره تړلی سوال دی. امریکا او اروپایي متحدانو وروسته له دې چې روسیې تیر کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې وتړله، په څو پړاوونو کې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. په 13 فبروري میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه په مینسک کې دوهمه موافقه لاسلیک شوه. که څه هم د دې موافقې له لاسلیک کېدو سره د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره کمې شوې، خو له اوربان څخه په منظم ډول سرغړونې هم شوې. په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د نوې څپې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دواړه خواوې یو بل له اوربان څخه په سرغړونه تورنوي. اروپایي څارونکي روس پلوي بلتون پال د تشدد په پایل ګرم بولي.
تاسو زمون غغله ازادي راټیو او رای اتنی موجي شوی دی او اوس هم له قسیم سولامل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د غدو غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګانو لسوالي لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینوي چاودنې لشتر لشه څلور ملکی وګړي وژل. ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان یا سارک له غړو غوښتنه دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یوه ماین برابره سوې او چاودنه پکې سوې چې په نتیجه کې د یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو په وړاندې به د ځان دفاع وکړي چې د یې د تورو پیسو په سپینولو، د اسنادو په جال او له مالیې د تېښتې په قضیو کې دخیل بللی دی.
د خپرونې په دوام کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اورئ. په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې دننه سیاسي فعالیتونو محصلان سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دې فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي په پوهنتونونو کې بیلابیل سیاسي او مخالف ګوندونه فعال دي چې په یو نوم او بل نوم منظمې غونډې لري او محصلان جذبوي. د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د موضوع حساسیت یې درک کړی دی او د مخنیوي لپاره یې له امنیتي چارواکو سره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسې اکاډمیکي او علمي ادارې بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي او دې مسلې محصلین اندېښمن کړي دي. تر ډیره دغه فعالیتونه د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې لیدل کیږي چې یو شمېر سیاسي او مخالف ګوندونه په بیلابیلو طریقو سره محصلین خپلو لیکو ته جذبوي. د کابل پوهنتون محصلین وایي د پوهنتون دننه سیاسي ګوندونه په یو او بل نوم منظمې غونډې جوړوي چې وروسته ګډونوالو ته پکې د جذب لپاره په ماهرانه ډول د خپل ګوند اهداف بیانوي. د دې پوهنتون دوه محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالد وردګی ما د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د لومړي کال محصل یم. کابل پوهنتون کې د تیرو کالونو نه شمون ګورو سیاسي فعالیتونه روان دي او د دې نه مخکې اجرا شوي دي. اوس هم اجرا کېږي، خو د دې فکر تر شا باندې حتمن لاسونه شته دي سیاسي کړۍ شته دي چې غواړي یو مشکل جوړ کړي محصلینو ته.
نام مسعید طاهر است، محصل سال اول پوهنځی اقتصاد. ای به شکل همونطور مخفی ایجا جریان داره. بعضی محصلها رو ما میبینیم که میرن در ایجا خود ثبت نام میکنه، بعضی هم صفیه خودمون بودن.
د افغانستان د اساسي او نورو قوانینو لمخې په پوهنتونونو، علمي او اکاډمیکو ادارو کې سیاسي فعالیتونه په بشپړ ډول منع شوي، څو محصلین په خطوګه خپل درس پر مخ یوسي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې علمي مرکزونه به له سیاست او د پردیو له لاسوهنې خوندي ساتي، خو د راپورونو له مخې دا مهال د وسلوالو طالبانو د اسلامي دولت ډلې اخوان المسلمین او د حزب تحریر په ګډون یو شمېر قانوني او غیر قانوني ګوندونه د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې د پوهنتونونو په لیلیو کې د محصلینو په جذب مصروف دي. څه موده وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو ویلي وو چې په پوهنتون او په ځانګړې توګه په لیلیه کې په ښکاره ډول د وسلوالو مخالفانو دستوري غړي محصلینو ته د حکومت په ضد تبلیغات کوي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد عبداللطیف مل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په پوهنتون کې د داعش ټاپه او د هغوی تور بیرغ لیدل شوي دي.
ګوندونو فعالیتونه هم شته، متاسفانه کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لپاسې تر ډېره حده د باندنیو د هېواد ضد عناصرو لخوا د تقویه کېږي. نو دغسې حرکتونه هم لیدل کېږي او لیدل شوي تقریبا میاشت نیمه وړاندې د داعش ټاپې او بیرغ دا شیان لیدل شوي دي، دې کې شک نشته.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیت راپور نه تاییدوي، خو وایي کشفی او امنیتی ارګانونو سره په ګډه کار کوي او که داسې څه یې وموندل نو د مخنیوي لپاره به یې چټک اقدام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل د وزارت رهبری په دې برخه کې ډېره حساسه ده او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو فضا ګډه وډه کړي.
په دې برخه کې یعنی موږ ته گزارش تر اوسه پورې رسېدلې نه ده، اما دغه موضوعات چې عنوانېږي طبعاً د امنیتي مسؤلین په دې برخه کې خپل اقدامات لري او و مختلف مواردو سره موږ امنیتي مسؤلینو سره موږ مجلسونه لرو، هم د لوړو زده کړو رهبری هیات او په دې برخه کې هم د پوهنتونونو د مسؤلینو سره چې کله چې داسې فعالیتونه موجود وي طبعا هغه اقدامات چې امنیتی مسؤولین په دې برخه کې نیسي طبعاً اقدامات باید په جدي شکل باندې موجود وي.
ښاغلی نوربخش له محصلینو غواړي چې که په دې برخه کې کوم حرکت حس کړي باید له امنیتي ارګانونو سره په خپل وخت او لازمه مرسته وکړي. دا مهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش دولتي او یو سل لس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې درې سوه زره محصلین په بېلابېلو څانګو کې پکې په زده کړو بوخت دي چې څه باندې پنځه پنځوس زره یې لیلیه دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په علمي او اکاډمیکو ادارو کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلینو جذب د افغانستان د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د لویو استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي هم تاییدوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه موجود دي او وایي چې روان وضعیت د هیواد په زیان دی.
ښه حرکتونه نه دي روان، دولت هم په دې رابطه باندې چندان وینم بې تفاوته پاتې دی، خو دا خو تا ټول وینې سترګو لیدلو حال دی، استاد مینی، محصل مینی، دولت مینی، ټول وینې چې دا لاسونه په دې وطن کې کار کوي او سیاسي فعالیتونه روان دي، دې کې شک نشته. دا ښه حالت نه دی، نه د دولت دپاره ښه حالت دی، نه د ملت دپاره، او د دې جبران به د ټولو دپاره ډېر سنګینی.
ښاغلی قاضي حکومت او امنیتي ادارو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې زیاته کړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې اکاډمیک چاپیریال ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزي لیلیې باندې د حملې ګواښ کړی او دا مهال زیاتو محصلینو لیلیه پرې ایښې ده. څه موده وړاندې په کابل پوهنتون کې یوې چاودنې یو محصل او یو استاد ټپیان کړي چې محصلین اوس د امنیت له پلوه ډاډمن نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پوهنتونونو امنیت ته یې ځانګړی پلان جوړ کړی او د محصلینو تلاشي یې سخته کړې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه کره شواهد نشته چې ګواکې په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه روان دي.
تر اوسه داسې څه نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کوونکي امنیتي ځواکونه جدي دي، که داسې څه هم وي خو په دې برخه کې اسناد نشته. د دې موضوع تاییدول به ستونزمنه خبره وي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه د محصلینو امنیت او د درسي فضا د آرام ساتلو لپاره به خپلې جدي استخباراتي او کشفي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته نور راپورونه هم خبر شوی وو. ځینې وخت سیاسي مشرانو د خپل اهدافو د پلي کولو لپاره د پهنتون له محصلینو څخه په مظاهرو کې استفاده کوله چې مرګ ژوبله هم ورته وختېده. د لومړي ځل لپاره په 1422 هجري شمسي کال کې په ښکاره ډول د افغانستان په پهنتون کې سیاسي فعالیتونه پیل شول چې محصلینو درس ته شه او سیاست ته مخه کړه. د کابل پهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې د افغانستان د څه باندې 15 کلنې غمیزې لړۍ له همدې ځایه پیل شوې ده. ښاغلي قاضي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې کېږي د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د هغو کړیو مخه ونیسي چې غواړي د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د هېواد راتلونکی یوې بلې تیارې ته ورټیل وهي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله یوه اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسې هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 شمېره له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000023461. یو وارې بیا وایم 0000023461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000022211215. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور له هلمند رالېږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه د هلمند ولایت لکه د ګرمسر ولسوالۍ د لکړي د سیمې څخه تاسو ته زحمت تر کوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل نه اخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د شل کاله څخه را پر دې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د لکړي سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سینو سال د 1500 کاله په وابین کې سینو سال عمر لري او جگ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورکړه او خپل نوم هیڅ ساتم نه ورشي. او دا خلک تقریبا همیشه د ده څخه پوښتنه کوي، نه خپل پته شي، نه خپل ورور شي، نه خپل دوست شي. که دغه سړی د چا دوستي کړي دي په دغه هکله باندې معلومات غواړي، زموږ سره دي په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمېره باندې، یا په 0399 3899 0388 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کوي، دکان ته زه ورولم. دغه هر چا دوست چې دی په دغه باندې اړیکې ونیسي، نمبر باندې خدای پامه.
آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ اغلا آزادي رادیو خبري په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو وار بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلی بیا هم خپره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت آزادي رادیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفاً په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې آزادي رادیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونه ځنډه ورځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. ما ورور اخترګل نومېږي، د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې د ټلیفون شمېره ده 0-0-3-2-4-5-5. بله شمېره ده 0-0-2-1-2-4-4-1-1. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی ښایسته میوند سرسته رحمت بخوم. زما دا کا زوی دی اسلام الله نمیر دی، 15 کال عمر لري. د اصحاب تکر یو هر مسلمان که پیدا کړی زما سره په دغه شمېرې وسلام. د آزادي رادیو څخه مننه. د اته میاشتې کېږي چې زما ورور دی ورک دی، وتلی دی، معلومات یې نشته هېڅ د مړو د ژوند دی. که د دغه معلومات یا چا ته یې یا دغه آزادي والا ته یې پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. نوم یې احمد خان دی، د جیارما د اکا زوی دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د رئیس سر یې سبق وایه. 22 پارې قرآن شریف په یاد کړی دی. د هغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ د مړو د ژوند معلومات یې نشته. که چا ته معلومات وسو یا دغه آزادۍ رادیو والا ته وسو پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. 0-0-5-5-2-2-3.
زهت اولاد هلمند ولایت خبر کوم زما یو ورور به شاولی په نامه چې ورک دی دغه لس کاله کېږي هر څوک د شاولي په اړه معلومات لري یا د خپله دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0　 0////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
بسید محمد بیلمن ولایت بولان است خبر خود مورور شوالی نمیگی در لفت سالکی وی چه رسید یه هر صور پا هر معلومات لری پا در شماره دیزن گوی در از ما شماره چی در او که صور پا هر معلومات نلری ناکه زنگونه دی نوی خلق تو دیلا تکلیف نور که یه ویمات معلوم دی بل ویمات معلوم دی و تا معلوم هم نی سپر و سپر تنزه سپر و نه یو سلور دیرش الو السلام علیکم زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمې جامې ته خبره کوم. زما یو وخت چې د عبدالستار په نامه چې بل یو انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا دوهویشت کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چارچنوی ولسوالۍ د کیشي د کلي څخه نادرکه شوی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه درې سوه دوه پنځوس نه سوه یو څلوېښت.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریست یو سلو پنځلس.
زه محمد میرویس یم. زما امامد د محمد غوث په نامه دی. تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځایم کبله دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شمېره دې زنګ ووهي: صفر اووه سوه درویشت نه نوي اته صفر اووه سوه درویشت صفر نه نوي اته. سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نادرکه شوی دی. یو ځای زمان دی په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي: صفر اووه سوه درویشت صفر نه نوي اته. مشهوره په خان اکا دی د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. دا اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده: صفر اووه صفر څلور دوه درې دوه پنځه څلور درې. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام. زما نوم ملا بخمه د کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د اکا زوی دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا اووه اته کاله کېږي نادرکه دی. محمد ګل نومېږي. د پنځهویشت کاله دی. استازي تکلیف لري. د هر مسلمان ورور ثقافت یې معلومات یې په دغه شماره کې زانګوي: صفر اویا سو اچا زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورک کوي چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورک د زارجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کښې دی. تللی وو کار ته. پنځه کاله کېږي چې ورک دی. د هغه د شر وارم بالا تلیفون کړی دی. هر یو د خدای دپاره خطابات ومه. هر یو وایي زما سره را سره دی ایله ملنډې را وي. د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي. په دغه شماره باره تلیفون را وکړه:
صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. شماره یو ځل بیا تکراره: صفر اووه یو صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه.
السلام علیکم. د خدای دپاره مو خطابه سیمه دغه یو یا د ژوند یا د مرګ ته معلومات یې مشتراکي در مسلمان وروره سره چې ورسره یې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بندي کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې شرګاه له ښار څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ته د ده په هکله د مرګ یا د ژوند معلومات یې مهرباني دې وکړي په دغه شماره کښې زموږ سره اړیکه وکړي: صفر اویا نه شپېته نه څلوېښت څلور سوه دولس تلفن شماره یو ځل بیا 0 9 9 3 2 2.
زه باچا خان د میوند ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی 15 کاله عمر لري، اسادي تکلیف لري، د کور څخه نادرکه شوی دی. یو کال شاخوا کېږي که هر څوک څه په هکله یو تماس یو دغه لري، زما په تلیفون دغه شماره تماس ونیسي. 0 8 0 2 1 0 2 2. هر چا پیدا کړی دی که د هر چا سره دې تماس ورته زما سره دې تماس ونیسي، شیرینی ورته ورکېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
دغه زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی، د سنګین ولسوالۍ څخه راغلی دی، له سرګا څخه نادرکه شوی دی. یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی، ترک ایستلی دی، دغه شمېره دې زنګ ووي. 0 1 0 2 0 3 1 0 2 8.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سولم بود غر غرو د شور نه دی خبر، سولم بود غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی، دوی پا گدر لگی دلی پورن دی خبر. څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم بو د غر غرو د شور نه دی خبر، سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی، زما د کور دوران اول ارمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا صوب چی جنگ غاڑی د جنگل سورن دی خبر رسولم بو دغر درود شورن دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ واڑی د جنگل سورن دی خبر رسولم بو دغر درود شورن دی خبر رسولم بو